سپاس. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا با همکارم عصمت ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدید.
در مننه ستلی مشایف ستار فروغ قدرمنو اوریدون که تاسته هم سلامون اوریدی کن. په روان خبرونه کې به واوري چې ولسمشر غنی دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوره کولو امر کړی دی. د نورو موضوعاتو تر اعلانولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوره کولو امر وکړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي د کرونا وایرس له کبله د هیوادونو اقتصادي وضعیت تر هغه څه زیات خراب شوی چې مخکې اټکل کېده، او د امریکا مرستیال ولسمشر د کرونا وایرس په خاطر نور له ولسمشر ټرمپ سره له نږدې نه ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسلوالو پرون پر یوه ولادي او نسایي روغتون حمله وکړه، او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګی برید وشو چې په دواړو بریدونو کې لږ تر لږه 240 تنه وژل شوي او تر نیوی ډیر ټپیان شوي دي. ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤل طالبان او داعش وبلل، او ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هر بیه سوله غواړي، او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملي ګامونه پورته کوي. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي، او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د خوسیمه چارواکي وای نه وشتنه د تروریستي فعالیتونو په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خوست والی حلیم فدایی تیر ماشام په دې اړه آزادی رادیو ته وویل دغو کسانو په هدفی بریدونه، او د خوست ولایت د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو په وژلو کې لاس درلود. د خوست چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې شپږ تنه له حقانی شبکې سره د لاس لرلو، او نور له بهرنیو استخباراتو سره د ارتباط لرلو په تور نیول شوي دي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د کرونا وایرس د وبا په اړه د یو پریکړلیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربان غوښتنه کوي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شوه. د دې پریکړلیک په مسوده کې د امنیت شورا د غړیو ترمنځ د روغتیا د نړیوالې ادارې د یادولو پر سر اختلاف و، خو کېدای شي چې د دې پریکړلیک د تصویب لپاره دا وروستی چانس وي. چین غواړي چې په پریکړلی کې د روغتیا نړیوال سازمان یاد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي. د پریکړلی نوې مساوده پرون سه شنبه د جرمنی او استونیا له لوري وړاندې شوه. د پریکړلی د افغانستان په شمول د نړۍ په ټولو هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د اوربان غوښتنه کوي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. وسیلی نیبین رزیا پرون سه شنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې چې روسیا پکې د ویټو حق لري د بندیزونو د لګولو په تصویب کې ستونزې ولري. د ایران پر ضد د ملګرو ملتو بندیزونه په اکتوبر کې پای ته رسیږي، خو امریکا غواړي د ملګرو ملتو له لوري پر ایران د وسلو پر پلور بندیز اوږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد به له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي چې د هدف ته ورسیږي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعی ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال پاره اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کرونا وایرس خپرېده تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. کریستا لینا جورجیوا د خبره پرون سه شنبه له واشنگتن څخه په ویډیو کانفرنس کې هغه غونډه ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز رسپانډ له لوري په لندن کې جوړه شوې و. دی وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلې معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې اټکل کېده. او سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له عمله له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پینس د رسنیو د برخې د مشر د کورونا ټیسټ مثبت شو، د پریکړه وکړه چې یو څو ورځې له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه لیرې ووسی. د سپینه مانی ویاندې کیلی مکنین پرون په سپینه مانی کې خبریالانو ته وویل کاتی میلر تیره اونه په کرونا وایرس اخته شو او نتیجه معلومه شوه. تر دې راوروسته یعنی له دوشنبه راهیسې مایک پینس د ولسمشر ډونالد ترامپ نه د دوشنبه د ورځې په خبري غونډه کې نه هم د شنبه د ورځې د امنیتي او پوځي چارواکو په غونډه کې برخه واخیسته. زمو شخله ازادي رادیو ورې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځلې چپه دول شپښنیو او اف ام 3.5 چپه ورې ولسمشر غنی د کابل او ننګرهار له خنړیو حمله وروسته امنیتی ځواکونو ته په خطاب کې وویل
د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د ځپلو په مخه د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای تعرضي حالت اختیار کړي.
د ننګرهار والی وایي د پرونی حمله غچ په واخیستل شي.
د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان جنازې په مساجدو کې په مکاتبو کې همیشه انفجارات کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان د حملو په زیاتولو د سولې بهیر زیانمنوي. په خوست کې یو شمېر خلکو د پرونیو حملو د غندلو په اعتراض کې لاریون وکړه. د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله د افغانستان هوایي شرکتونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دی او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي لرو. اته بجې او اته دقیقې شوې زموږ ځخله ازادي رادیو اوري. سپینه مانی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له عمله له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نه ګوري. د مو په نړیوالو موضوعاتو کې غوړه کړې ده او چې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي خو را به شو لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو تر هغهرو د بریدونو امر وکړ. طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. افغان ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په یو ډول دفاعي حالت کې وو. یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې افغان ځواکونه باید دفاعي حالت ته نه وای تللی، ځکه چې دا د ضعف نښه ده او اوس هم تعرضي حالت ته ورتګ ورله مخه تیاریو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې پلسکونو کسان پکې وژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسلوالو پرون په یوه ولایتي او نسایي روغتون حمله وکړه او د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګی برید وشو چې په دې دوو بریدونو کې لږ تر لږه 24 تنه وژل شول او تر 90 ډېر ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤول طالبان او داعش وبلل او وی ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي.
د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په مخه د هیواد امنیتی او دفاعی ځواکونو ته دستور کو چې د دفاعی حالت پر ځای برته تعرضی حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هره بیه سوله غواړي او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملي ګامونه پورته کوي. طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړې د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال شریکي جګړه کوي چې نه یې وخت معلوم دی نه یې استقامت او نه هم جبهه. نو افغان ځواکونو باید په خواله تهاجمي عملیات کولای او په دفاعي حالت کې نه راتلی. شغلی امرخیل زیاته کړه چې دا عملیات دفتن نشي کېدای، باید پلان ورته جوړ شي، دښمن دقیق تعین شي، په وخت او زمان حمله وشي او دښمن تر اخري نقطې پورې تعقیب کړي. جنرال امرخیل وایي چې همدا د بریالیتوب لاره ده.
تنها تعرض په واسطه باندې کانفرنس لاسته راځي، تعرض په واسطه باندې کار له دښمن اخلو. وقتی کارم له دښمن واخیسته موږ موافق ده، اما شرط دا ده که تعرض په ټول اساسات باندې وي، ولې مدافع چې جبري نه غیر طرفات بل څه وار نه راوړي.
وروسته تر دې چې د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو ویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي، خو په دې موده کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او طالبانو ویلي دي چې د سولې په تړون کې دوی دا ژمنه کړې ده چې یوازې به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او کله چې بین الافغاني خبرې پیل شي هغه وخت به د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند په اړه خبرې کیږي.
د کابل په پرونی برید کې د 90 ماشومانو په ګډون 14 تنه وژل شول، خو د ننګرهار په خیوي کې لشته لشه 26 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار د شیوي د ولسوالۍ د برید د قربانیانو خپلوان وایي چې وسلوال مخالفان په 14 او ځانمرګو بریدونو سره د خپلو مخاطبینو پر ځای له ملکي وګړو سره دښمني کوي. زیانمن شوي کسان وایي د جنازې په مراسمو باندې برید په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري، نو له دې کبله نه پوهیږي چې له داسې بریدونو د بریدګرو هدف څه کېدای شي. له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې پر ځانمرګي برید کې د وژل شوي او ټپي شوو کسانو کورنۍ او خپلوان وایي د افغانستان جګړه د ناچارو او ملکي وګړو پر وړاندې ده. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په 14 او ځانمرګو بریدونو سره د خپلو مخاطبینو پر ځای له ملکي وګړو سره دښمني کوي. د غازیانمن شوي کسان وایي د جنازې په مراسمو باندې برید په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري، نو له دې کبله نه پوهیږي چې له داسې بریدونو د بریدګرو هدف څه کېدای شي. د دوی لړلې دوه تنو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرخه وویل چې په جنازه کې راټول شوي کسان مسلمانان وو او پر مسلمانانو برید د اسلام پر وړاندې یو دښمنانه کار دی. د یادونه ورده چې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو د یو کمانډان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې چې د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ 14 وشوه چې چارواکو ځانمرګي برید بللی دی. چارواکي وایي په دغه پیښه کې 26 کسان ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. د ننګرهار د چارواکو په خبره په وژل شوو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبدالله لالا خان ملکزی او په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی نوراغا ملکزی شامل دي. عبدالله ملکزی د نوراغا ملکزی زوی دی. د ننګرهار د روغتیایي مسؤلینو په باور د ورول شوو ډیری ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. اخوا د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان دښمنان هیڅ ارزښت نه پیژني او تلې پر مسجدونو جنازو او ملکي وګړو بریدونه کړي دي. د ښاغلی میاخیل په خبره افغان ځواکونه به ضرور د دې عمل انتقام اخلي.
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان هیڅ ارزښت قائل نه دي. دی جنازې په مساجدو کې په مکاتبو کې همیشه انفجارات کړي دي، همیشه زمونږ ولسی وګړي بې ګناه کسان وژلي دي او زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه به دې ته متوجه دي او د دې ټولو غږ
تر تر اوسه چا د دې بریدونو مسولیت نه دی منلی. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پرون مازدیګر وروسته له دې چې په کابل او ننګرهار کې چاودنې وشوې او حملې وشوې، د خوست لسګونو اوسیدونکو ځوانانو په یوه لاریون کې ګډون وکړ او د بریدونه وخندل. د لاریون ګډونوالو د سولې په پلوي شعارونه ورکړل او له ولسونو یې وغوښتل چې ټول په یو شخ د جګړه غوښتونکو په وړاندې ودری شي. له خوسته د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست او شمیر اوسیدونکو په کابل او ننګرهار کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون لسګونه ولسي وګړي په کټاپیانه ووژل شول، په ښار کې لاریون وکړ او د جګړه غوښتونکو خلاف یې شعارونه ورکړل. دوی په خپلو شعارونو کې ویل، موږ افغانانو ته سوله غواړو، جنگ بس دی او موږ له جنگ ستړي یو. د لاریون یا ویناوال فرید الله قربان په خپل خبرو کې ویل،
بنګرار، بلخ، کابل، خوست او نورو ولایتونو کې وحشي بریدونه ترسره شوې دي. د غزوانان نن د همدې خونړۍ او بدبختې جګړې په ضد راوتلې دي. له ټولو نه غوښتنه کوي چې نور دې سوله تکرار وکړي او جنگ دې ودروي. دا ولس نور غلی نه کینی، له دې وروسته به چې جنگ ته لمن وهي په جنگ کې ښکیل دي، د هغوی په ضد به پورته کیږي.
د لاریون او بل ګډونوال قادر شاه انصاری ویل، د جګړې ښکېلې خواوې د دې وژنو او بدمرغیو له مسؤلیته ځانونه نشي خلاصولی او باید د خلکو سوله غوښتنې غږ ته درناوی وکړي.
اوس کې هممهاله په نورو ولایتونو کې پیښې کیږي، نو موږ د دې پیښو غندو یې هیڅکله نه غواړو چې نور په دې خاوره باندې جنگ وي. ښکېلې غاړې دې په موږ نه په دې باندې ځان نه خلاصوي چې موږ نوسه یو ټول پکې شریک دي. هله دا چې دغه نورین نور بس.
مدني فعال خیر الله حیران هم په خپل خبرو کې جګړه وغندله او د سولې غوښتنه وکړه.
په هیواد کې روانه جګړه غندو او د سولې او ټیکاو غوښتنه کوو. خوستي ځوانان د جنگ ستړي دي او جنگ کلکو ټکو غندي.
د سېشن په ورځ په کابل کې پر یو سلبستر زروختون باندې ډلې زبرید کې څوار لس ملکیانو وژل شول او 15 نور ټپیان شول. همدارنګه په ننګرهار کې بیا د جنازې په مراسمو ځانمرګی بریدو شو. چشپه ګویش کسان پکې ووژل شول او آتش په تنور ټپیان شول. په دې ورځ د خوست ښار او د صبروی یعقوبی ولسوالۍ اړوند د خلبیسات په بازار کې هم چاودنې وشوې چې په دې کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته.
له خوست څخه مو د ازاري راډیو د خبريال راپور اوریده چې ویل خلکو د جګړې د پاترسیدو غوښتنه کوله. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرداري ورکوي چې طالبان د خپل حملو په زیاتولو او په ملکی تلفاتو سره د سولې بهیر زیانمنوي او د دې دلیل لوري د تاوتریخوالي دوام به ناوړه عواقب ولري. د دې شورا ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په ورستیو حملو کې تر ډیره تلفات ملکیانو ته وشتي او د غشان عامه تاسیسات هم ویجاړ شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د طالب زندانیانو له ازادي دو سره په خوا کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې حمله زیاتې کړې چې ورسره افغان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه حملو ته ځواب ووایي. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه نقض کړې او د دغه ډلې د تاوتریخوالي دوام له ټولو هوکړو او بشري ارزښتونو سره په خلاف دی. خغلی فیصل ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام او د ملکی مرجوب زیاتوالی به ناوړه عواقب له ځان سره ولري او همداشان به د سولې هڅې اټکنه کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل حملې زیاتې کړي. لغمان، ننګرهار او نورستان د طالبانو د مرګونو حملو شاهدانو. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې 15 تنه افغان امنیتي سرتیري وژل سوي. له دې سره په خوا کې وسلوالو طالبانو په کندهار، پکتیا، پکتیکا، جورجان، سرپل او پروان ولایتونو کې هم سختې حملې کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو د روژې میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې د همدې میاشتې د لومړیو اونیو په پرتله 30% حملې زیاتې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملکیانو وژل کېدل غندي. د دې کمیسون د وروستي راپور پر بنسټ د روژې میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو په جګړه کې 40 ملکیان وژل سوي. له دې سره په خوا کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت په لغمان ولایت کې د افغان ځواکونو په اډې وروستۍ حملې څېړي. هغه وایي افغان حکومت په لغمان ولایت کې په امنیتي ځواکونو حملې غندي او امنیتي سرتیري د دې حملې او د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره شپه او ورځ کار کوي. ښاغلی صدیقي همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حملو په وړاندې غبرګون وښیي. خو د پوځي چارو کارپو دولت وزیري وایي وخت را رسېدلی چې افغان ځواکونه په تهاجمي حملو لاس پورې کړي. د طالبانو د حملو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د خاموشي د ماتېدو غوښتنه داسې مهال کیږي چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې کمیټې یو غړي د طالبانو د حملو د زیاتوالي په اړه د سولې د پرمختګونو په برخه کې د ناوړه پیغام خبرداری ورکړی. دوی په یوې ګډې اعلامیې کې ولیدي چې په افغانستان کې د پاموړ تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو د سولې توافق نقض کوي او د نه منلو وړ عمل دی. او دا حالات د پښتنې وړ دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لوري د سولې توافق نه دی نقض سوی او نه هم په امریکایي ځواکونو حملې سوي دي. مجاهد همدارنګه وایي چې د دوی له توافق وروسته د دوی په حملو کې 40% کموالی راغلی او کله چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري خطر حسي طالبان له ځانه غبرګون ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرونو ویل چې په هیواد کې د کورونا وایرس 201 نوي پیښې ثبت کړې دي. د دې وزارت مرسیال وحید الله مجرو وایي له دې سره به د کورونا وایرس ټولې پیښې په افغانستان کې شاوخوا 5000 ته ورسی شي. خاطر پردیس د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ګواښ کوي چې خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام ونه کړي، اتیا فیصد افغانان به په دې وایروس اخته شي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغانان دې وایروس ته جدي پاملرنه ونه کړي، هیڅوک ترې خوندي نه پاتې کیږي.
د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې اوس هم په هماغه ډول جدي دي. د دې وایروس خپرېدا په ټولنه کې د پراختیا په حال کې ده. که روغتیایي اصول په پام کې ونه نیول شي ممکن هر څوک ونیسي.
خغلې مجروبې په 24 ساعتونو کې 201 کس په دې وایروس اخته شوی چې لدی سره په ټول هیواد کې د اخته شویو کسانو شمیر 3903 ته ورسید. د خغلې مجروبې خبره له ماسک څخه استفاده په خپل منځو کې د واټن په نظر کې نیول او روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه هغه موارد چې کولای شي په دې وایروس خلک کم اخته شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې تر دا مهال 120 کس د دې وایروس لامل مړ شوی او 416 کسانو بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده.
د کورونا وایرس په خپرېدو په افغانستان کې د هوایي چلن شرکتونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. که دا شرکتونه وتړل شي نو ګڼې هغه افغان ښځې به دندې له لاسه ورکړي چې په دې شرکتونو کې کار کوي. د رویټرز خبري اژانس له راپور سره سم د آریانا افغان هوایي شرکت په سلو کې 10 کارمندان ښځې دي او کامیر هوایي شرکت هم 116 تنه مېرمنې استخدام کړي دي. افغان ښځې چې له کوره بهر د کار کولو په مهال له ګڼو ستونزو سره مخامختی لدی هم ویره لري چې که طالبان بیا واک کې شامل شي شاید د دوی پر مخ کاری فرصتونه نور هم کم شي. په دې اړه تفصیل اجمل انوران لیکي.
د کامیر هوایی شرکت کارکونکي درویش کلن شګوفی حیدری مخکې د ونی شپږ ورځې په افغانستان کې دننه او بهر د استانبول، اسلام آباد او نوی ډیلی ښارونو ته الوتنې کولې. روټرز خبري اژانس وایي اوس چې سیمه او نړۍ د کرونا وایرس نیولې، د کمیر هوایي شرکت د افغان کارکونکو ډېری کمې الوتنې کوي. ډېری همکاران یې مایوسه شوي او د کمیر هوایي شرکت چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي له دندو لرې شي. د روټرز خبري اژانس په وینا په نړۍ کې د کرونا وایرس خپرېدو نړیوال هوایي شرکت سخت زیانمن کړي، خو په افغانستان کې که هوایي شرکتونه وتړل شي دا به خپله د شرکتونو سربیره د یو شمیر خزینه افغان کارکونکو په سیان هم تمام شي. په افغانستان کې د هوایي چلن شرکتونه د ګوتو په شمیر ځایونو څخه دي چیرې چې افغان ښځې کار کولی شي. شګوفه حیدری چې په 20 کلنۍ کې د الوتکې د میلمه پالې دنده ترلاسه کړې وایي دا د لوړ همت لرونکو او ځوانو نجونو په شون کې د بدلون لپاره یو مهم کاري فرصت دی. اغلی حیدری د روټرز خبري اژانس ته ویلي د الوتکې د میلمه پالې په توګه دنده له هیجان او لوړو ژورو ډک یو کار دی. کله چې په 2001 کال کې د طالبانو نظام ړنګ شو، په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت بهتر شو، ځکه طالبانو ښځې له کار او زده کړو منع کړې وې او په کورونو یې کینولې وې. په افغانستان کې د هوایي چلن شرکتونو په بیلابیلو پوستونو ښځې ګمارلې. د اریانا افغان هوایي شرکت د 1500 تنو کارکونکو په سلو کې 1.5 ښځې دي. په خصوصي هوایي شرکتونو لکه کامیر کې هم افغان ښځې د میلمه پالو په توګه او یا هم په نورو دندو کار کوي. سلیمان عمر چې د کامیر هوایي شرکت له چارواکو یو دی د روټرز خبري اژانس ته ویلي د شرکت تل هڅه کړې چې ښځو ته ډېر کاري فرصتونه برابر کړي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې د نارینه په مقایسه په کارونو او دندو کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده. په 2013 کال کې د ګالوب بنسټ د شمیرو له مخې د افغانستان په سلو کې 80% ښځو له کوره بهر کار نه کوه. هغه ښځې چې له کوره بهر کار کوي وایي له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ دي. ډېرې ښځې له دې پلوه هم اندېښمنې دي چې که طالبان بیا د افغانستان د سیاسي واک په ویش کې برخه ترلاسه کړي ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، خو طالبان وایي دوی اوس بدلون کړی او ښځو ته به اجازه ورکړي چې له کوره بهر کار او زده کړې وکړی شي، خو ډېرې مېرمنې په دې کې شک لري.
ستاسو له پیغامونو
مینایم د هلمند ولایت لیکنی ولیده زما پیغام دادی ازادي راځي ته چې دا مرسته چې ورکو کېږي دا مستحق کورنۍ کې نه کو کېږي دا او کورنۍ کې چې هغه یو څه لري هغه مسکینان غریبان چې هیڅ نه لري هغه ته دا مرسته دي دا باید هغه ته مرسته دي چې هغه مسکینان غریبان نه هغه شي نه لري دی دا مشران خو په ځانو باندې وشي چې راوي بس سره خاص کې خو یې سره وشي دا چې باید د سنان دا ورکو شي چې هغه مسکینان غریبان چې نه لري دا ازادي راځي مننه السلام علیکم
د زابل ولایت زابلچی د ازادي رادیو ته د پیغام پرېږدم. د کورونا په نامه ټول افغانستان ټول ولایتو ته مرستې راغلي دي، لسونه مې نشته سوي دي، غریبان په تمه دي چې نن یا سبا خو ټول خلک په یوه ګوله ډوډۍ پورې اریان دي. حال داسې شی نه لیدل کېږي. زموږ وکیلان صاحبان والي صاحب سیاسي خپل کمپاینونه کوي په یوه په بل نامه هغه دي او دغه دي را روان دي. حال داسې د کورونا استار د پاره په میلیونو افغانۍ رالی هغه افغانۍ د سپورتي نفرتیزي چې هغه خلک چې ټول یا د خاله یا د ماما یا د کاکا زامن له یو ځای راځي هغه ځایي شکار کوي. ای مشرانو دغه ته مخه مه ورکوئ، په دغه مخه را وګرځوئ.
د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا غمز مهیبین یو دا مهیبینو ماشینه نظامي مهیبینو ماشینه نه اوازه کوي. دا زموږ د وزیر صاحب سم دا غوښتنه ده په هلمند کې ډېره ګډوډي رشوت اخته کېږي. په کتابچه کې 15000 افغانۍ ورنه کې ماشینه اوازه کوي. په ریاست کې هم دغسې غلای شروع دي، قومندانان هم دغسې دي. موږ څوک موږ چاته ولاړو زموږ نظامي مهیبین کاوته مخسته یو کاکیزی روپی نه دی اول کړی. دا موږ د افغانی بابا سم وزیر صاحب سم دا غوښتنه ده دا روپی د تاواله کې وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وسم ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتلش مېری لاریمو راسته ولیدې. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز څخه لیکلي د روژې په مبارکه میاشت کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د نه بخلو ور دي. خپلواک صافي د لغمان له علي شنګول سوالي څخه لیکي، د لغمان محلي چارواکو د کمی توجه له امله په علي شنګول سوالي کې ناامنیو زور اخیسته، ک مرکزی حکومت علي شنګول سوالي ته جدي توجه ونکړي دا ول سوالي به سقوط وکړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ول سوالي لیکلي دي، په کابل کې چې کومه چاودنه شوه دا د داعش کار دی. عبدالعزیز غالب لیکلي دي داعش په حقیقت سره ترهګر دي، دوی پرون په کابل او ننګرهار کې بیګنا خلک شهیدان کړل. غلام سرور نبیزوی به لیکلي دي چې دا حمله ظاهرا داعش کړی دي خو لاس پاکستان او طالبان پکې لري. یو بل اوریدونکی د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکي، افغان حکومت باید نور د دفاعي حالت نووزی د برید جواب په برید ورکړي. محمد قاسم زوک د هلمند له ولایت لیکي، حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی نکړي ځکه چې طالبان سولی د سولی نیت نه لري، او کله چې د دوی بندیان لبند څخه آزاد شي نو دوی به جنگ ته ادامه ورکړي او لا به جنگ زیات کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شپې د روانې خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې لسګونه کسان پکې ووژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. د خوسی مئیس چارواکی وای نه وشتنه د تروریستي فعالیتونو په بیلابیلو جرمونو کې د لاسلرلو په تور نیولې دي. د کورونا وایرس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شوه. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر وای مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همدارس پر دغه هیواد د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي ځکه چې د کورونا وایرس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. او سپینمړی وای د کاد متحده ایالاتونو مرسیال ولسمشر د کورونا وایرس له عمله له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. زموږ اخلا ازادي رادیو اورید روان خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس به احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو په کابل او ننګرهار کې د پرونیو حملو په اړه چې لسګونه کسان په کیمره او ټپیان شول مطالب خپره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي افغانان د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې له خوبه راویښ شول چې په پلازمینه کابل کې وسلوالو کسانو پر یوه زیږنتون برید وکړ او په ختیځ ولایت ننګرهار کې د یوې جنازې په مراسمو کې په یوه انتحاري حمله کې ملکي وګړي په نښه شول. ورځپاڼه لیکي دا حمله داسې مهال کېږي چې کورونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره خپریږي او د خطر شته چې د بیوزلي افغانستان په صحي تاسیساتو کې به نور ځای نه وي پاتې. ورسپانه د روغتیا وزارت د موین وحید مجروح له قوله لیکي چې نوموړی وای ډاکټران طبي پرسنل او بیوزلي میندې په ګډوډ حالت کې دي ځکه هغه ډاکټر چې باید دا وژغوري په وینو کې لات پت د هغې تر څنګ په ځمکه پروت دی. ګارډین ورسپانه د کابل د حمله په اړه لیکي د پلازمینې په هغه سیمه کې چې برید پرې وشو تر ډیره افغان هزاره قوم چې شیعه دي اوسیږي او اسلامي دولت ډلې یا داعش مخکې هم حمله پرې کړې دي. ګارډین د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د داعش ډلې د دریو جګپوړو غړو او یو اونۍ مخکې د دې ډلې د یو شمیر نورو غړو نیولو او وژلو ته اشاره کوي او لیکي چې د تیرې مارچ میاشتې د حمله په ګډون په کابل کې د ډیری خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. او ډیلی ټلګراف رسپانې د پرونیو حملو په اړه لیکلي روغتیاپال او مرستندوی او خیریه ټولنې شکایت کوي چې په افغانستان کې حمله او ګواښونه زیات شوي دي. ورسپانه زیاتوي حتی په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هغې موافقې له لاسلیک وروسته چې امریکایي چارواکو ویل باید افغانستان ته سوله راولي تاوتریخوالی بیا هم کم نه شو. ورسپانه لیکي چې د روغتیا نړیوال سازمان په 2019 کال کې په افغانستان کې پر ډاکټرانو، نرسانو کسانو او روختونونو لسلو زیات حمله ثبت کړي دي. په دې حمله کې د روختیا پالو د کار پر وړاندې لخند جوړولو نیولې تر ګواخلو تختونو تیری او سوځولو پورې بیلابیل موارد شامل دي. دیلی ټلګراف لیکي چې د افغانستان د جګړې ټولې ښکېلې خواوې او جنایي ډلې په دې حملو کې په لاس لرلو تورنې دي. او کاناډایي ګلوب اند میل ورځپاڼه لیکي چې دا حمله د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په نتیجه کې د افغانستان د سولې پروسه چې د حکومت د استازو او طالبانو په ګډون د مخکښو افغان مشرانو ترمنځ د خبرو د پیل اټکل هم پکې شوی دی زیانمنولی شي. ګلوب اند میل لیکي د ورځنیو بیرحمانه حملو همدارس د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان چارواکو پر تیاریو هم ناوړه اغیز کړی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخه تر دې چې آزادی او اوریدونکو پروګرام در وورو، یو نړیواله موضوع سپینه ماڼۍ وای د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. مایک پینس دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د رسنیو د برخې مسؤوله په کورونا وایرسو اخته شو. د دې موضوع تفصیل له احمد شبر اورو.
وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پینس تر رسنیو د برخې د مشې د کورونا ټیسټ مثبت شو، د پریکړه وکړه چې یو څو ورځې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه لرې واوسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیلی مکنین پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل کات میلر تېره اونۍ په کورونا ویروس اخته شوه او نتیجه یې معلومه شوه. تر دې راوروسته یعنې له دوشنبې راهیسې مایک پینس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د دوشنبې د ورځې په خبري غونډه کې نه هم د شنبې د ورځې د امنیتي او پوځي چارواکو په غونډه کې برخه واخیسته. میرمن مکنین لنډې خبري غونډې ته په دې اړه وړاندې وویل مایک پینس په خپله پریکړه کړې ده چې د څو ورځو لپاره له ولسمشر څخه لرې شي. د دې په وینا دا د مرستیال ولسمشر خپله پریکړه ده چې تر څه مودې به لرې پاتې شي. که څه هم د میرمن میلر د کورونا تر ټیسټ وروسته د ښاغلي پینس ټیسټ منفي و، خو د ویروس د ویرې له امله د سپینې ماڼۍ له لویدیځې خوا ووت. د سپینې ماڼۍ له ټولو کارکوونکو غوښتل شوي دي چې ماسک پر پوزه او خوله تړلی وي او له یو بل سره روغتیایي فاصله مراعت کړي. د دوشنبې د ورځې د ولسمشر ټرمپ د خبري غونډې پر مهال د سپینې ماڼۍ اکثرو چارواکو ماسکونه لرل، خو په خپله ولسمشر ټرمپ ماسک نه و تړلی. د جمهور رئیس ټرمپ د اکثر سلاکارانو او دته د نږدې همکارانو د کورونا ټیسټ هره ورځ کیږي. اوس دا پریکړه شوې ده چې د سپینې ماڼۍ د رسنیو د ډلې هم د کورونا ټیسټونه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، خوشاله یم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرق لاس وایم. درنو دوستانو، د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. البته ستونزې فرق لري، خو ډیری اوریدونکو مو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې بغو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړې دوت څخه شکایتونه سوي دي، ځینې د کلینیکونو نشټوالی دي، ځینې متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه درته خبره کړم، اما په یوه برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري او وایي چې د دوی په سیمه کې ډیر زیات دی. البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی، خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو او بیا به د ګیزاب له ولسوال سره هم د دغه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د ښاغلي عزت الله لطیفي سره مرکه واوري، ستاسو پیغامونه راخلو چې د گیزاب غلسوالې څخه مرسته ولیدې.
محترم د روزګان ولایت د گیزاب غلسوالې څخه د سره په تماس یم. محترم یو رقم د غوږی زکام دی ریجستې چې شې دی د کورنا د گیزاب غلسوالې ته دا راغلی دا چې ټول انسانان یې ولیدې دا غوږی چې دا د کورنا دا غادي ورکاو د کام دي ټول انسانان یې ولیدې موږ دلته خو هیڅ نه تشخیص نه شي چې خلک ته دا غا ډاکټرانه تشخیص وکړي چې دا کورنا د زکام دي کښنیان او لویان ټول یې ولیدې چې د نن شي یو وخت بحران د والي د ګزو کوو د سوالې ته یو وخت بحران کښنی
ته کیږي دا ولایت خبره کوم په وطن کې دا شی ویروس خپرتوي دي چې کورونا د ورته دی زکام ټوخی مرکه تبه شدید تبه لري او سخت خراب دي بازار دي او شپه وکړه وجود دي موږ د کلینیک سره حکومت کومک وکړي دا سلام
یو لږ غوونه د کتاب ورسره خبره کوم په کتاب ورسره چې دا زکام څه څه خوې دی لري چې موږ کلینیک ته راځو او کو چې موږ کولا ته وایي چې موږ دا فایل موږ سره نوسته ټول وطن په دا وخت دی کوم کورونا نشي او سلام
السلام علیکم جنوب بلاد او رزګان ولایت ته کتاب د ورسوالۍ څخه دا پیغام پیژنم کتاب په ورسوالۍ کې د کتاب ټول ولس چې کسنجر دی کزوان دی او که پوښتنه سړیا خلک دي ټول دغه د کورونا وایروس لامل په لامل داسې یو مریض راغلی چې دغه کورونا سره ورته ده او د گیزاب خلک اکثریت پخته دي چې ټوخی یې کېږي په ستوني کې بلغم لري زیرښت یې لایي سردردي لري او مړیا که تبه ورسره ده نو زه ستاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ ږغ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د گیزاب په ولسوالۍ کې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ام ډي ډاکټر سه نور نه نرس ته او نه ډاکټر سه نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ سم په ورځګان کښې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه تر یو ځایه ورسوو نو دا زموږ در وس تېره خبره ده نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤولینو ورسوئ که دغه حالت دوام وکړي ګزاو به د یو غټې فاجعې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې فاجعې سره مخ شي. وسلام.
بله لطیفی صاحب د دوی پیغامونه خو مو واورېدل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی نو د دې اورېدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څومره جدي ده په گیزاب ولسوالۍ کې.
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د گیزاب ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي راځي هغه ځي او راځي طبعا دا خبره ده. خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده موږ د دې دپاره د کرونا دپاره جدي تدابیر نیولي دي د مخکې نه مخکې اول د واره گیزاب ولسوالۍ کې دا کوم سامان چې ورته پکارېدی ډاکترانو دپاره اول گیزاب ولسوالۍ ته راله زموږ سره مرسته وسول. یو کوچنی کلینیک لرو شپخانه نه ده داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کوو د زکام او د ټوخي په باره کښې درته وایم زموږ د گیزاب ولسوالۍ خو هلمند پکښې تېر شوی دی ګرم سیمه ده نو دا تېر کال چې وو دا د الهو حکمت سره داسې واوره وسوله داسې واورې یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه نو دا ټوخی او زکام وو بیا ډاکترانو هم دغه کول د لې مرکز ته هم راواستول شی نه وو خالي بس زکام وو ټوخی کېدی دا به جوړ شو خو کرونا سره یې کوم روابط نه درلوده شاید چې کرونا یې ځکه چې ما اول کښې هم درته وویل چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کښې د پاسپورټ ته لرو هلته چې د هغه هم ځي او راځي تګ و راتګ کوي خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نشته د ګیزاب ده چې هغه کرونا سوی
یعنی په خپله گیزاب کښې یعنی په گیزاب کښې په خپله د سیمې خلک هېڅ مثبته پېښه د کرونا پکښې نشته په ټوله ولسوالۍ کښې
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبت شوې یوه پېښه هم نه لرو یوه پېښه هم نه ده ثبت شوې او نه تر اوسه پورې کوم یو مرجو بل هم نه پکښې لرو
یعنی سمپلونه یې اخیستل شوي دي سمپلونه یې اخیستل شوي دي
د یوه سمپل اخیستل شوی وو مرکز کښې را استولی وو کابل ته هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی وو نور تر اوسه پورې کم دغه نسته او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کورونا ته ورته وي. بیا د ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي هغه خپل جامع و دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه اوس خپله ورته دغه ومي چې دوی ویل کورونا دی ټوخې کېدی ساتنګي یې کېدل بس دا تېره ستونی خوږېدی چې بیا دوی ویل کورونا دی هغه چې دوه ورځې چیرې سو بېرته جوړ شو کورنا نه و نو سمپل مپل نه استوي چې دا کوي دوه ورځې بعد بیرته هغه سړی خپل جوړ شو چې راغلی هم د ایران استو.
بله
نو په دغه رقم موضوعات ته خو تر اوسه پرې داسې جدي نشته.
یعنې تاسو یې هماغه سمپل اخلئ بیا یې کابل ته لېږئ په خپله ګیزاب ولسوالۍ کې په
کلینیک کې ډاکتران ته چې څه رقم ډاکترانو ته چې څه رقم هدایت شوی دی هغه هدایت سره سم بس هغه خپل کار ته دوام ورکړی دی او په دا اوس کې د ایچ ډي څخه خاصه نور کلینیکونه ټول ولسوالۍ ته ورکول سوي دي. نو اوس د په دې باندې اختیام چې یو دانه بل کلینیک هم خاص د کورونا لپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دي ایچ ډي څخه خاصه خو یو ګیزاو پاته شوی دی هغه باندې اوس د لګیا یم چې هغه تم د ګیزاو لپاره هم یو دانه بل کلینیک هم پاله خو خاص د کورونا
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پښتنه ستا